پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د حکومت په رسمیت پیژندلو په نه پیژندلو سره یې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې ده.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول.
د رئیس الوزرا د نننیو څرګندونو موضوع به د اقتصادي چارو له یوه پوه سره وڅېړو. په هلمند کې د خوار ځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلاسې وه، لکه یې ګرځېداسې وه، لکه یې خبرې کوله چې لکه یې کېدلسې، بس په کب ورځ بیا ژړل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق مسؤلین وایي په افغانستان کې د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاینونو په ترسره کولو سره به د پولیو ټغر له افغانستان نه ټول شي.
نشرنه ملي نه ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین څاڅکي ورکول شي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ، په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیز ترمن د اوکراین پر سر کړکیچ اوج ته رسېدلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف ته ورسېد. تغراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان پروګرام هم هیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه چمتو کړي دي.
ملګری ملتونه وایي هغو سره باید حساب کتاب وشي چې افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي. د یو راپور موندنې ښیي چې افغانستان کې څه باندې 1,000,000 کسانو دندې له لاسه ورکړي، او امریکا وایي هره شیبه امکان شته چې روسیا پر اوکراین برید وکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. هغه یادونه وکړه چې د ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو ته نه پاملرنې د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان اړولی، په داسې حال کې چې دا هیواد له یو بېساري بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. میرمن باشلی زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالانې، ژورنالیستانې، مدافع وکیلانې او قاضیانې له پرله پسې ګواښونو وروسته یا له هېواده وتلو ته اړ شوي دي او یا هم پټې ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنرې له امنیت شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون د دفتر یا یوناما په تشکیل کې د بشري حقونو یوه ځواکمنه څانګه رامنځته کړي. طالبانو له دې وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. د کارګرانو نړیوال سازمان ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 1,000,000 زیاتو افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو لپاره هڅه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د خبر لمخې ILO په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي د بحران د افغانستان اقتصاد له پښو غورځولې او د کار مارکیټ زیانمن کړی دی. راپور زیاتوي چې روان وضعیت په تیره د ښځو او هغو خلکو لپاره سخت دی چې په کروندو، دولتي ادارو او د عامه خدماتو او رغنیزو چارو په برخو کې کار کوي، ځکه د خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي او ډېر یې خپل تنخواګانې هم نه دي اخیستي. د راپور لمخې په افغانستان کې ډېر شرکتونه په معلق حالت کې دي، ځکه زرګونه افغانان هر ورځ له هیواده وځي. د ILO د اټکل لمخې ښایي تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د 800,000 او 900,000 ترمنځ دندې نورې هم له لاسه وځي. طالبانو له مرستندویو موسسو وغوښتل چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې دوی هم له دې کسانو سره کومک کوي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادي راډیو ته د شویو مرستو په اړه وویل.
د هغه شهیدان د کورنۍ سره 50,000 افغانۍ نقد کومک وسو، او هم کم کسان چې زخمیان وو د هغو سره 25,000 افغانۍ همکاري وسوله.
په بادغیس کې د دوشنبه په ماسپخین دوه زلزله زلزله وشوه چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه شپږ کسان د زلزلې له امله مړه شوي دي، سلګونه کورونه نړېدلي. په بدخشان ولایت کې برف کوچ درې کسان وژلي دي. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شپه د راغستان ولسوالۍ په خمبیل او پتیر سیمو کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ښاغلی احمدی وایي چې د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې یو شمېر کسان چې تر واورو لاندې بند پاته وو او ټپیان وو هم ژغورل شوي او د ولسوالۍ کلینیک ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې پرون ناوخته پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان 19 کلن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې په خپل لومړی لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره خپل لوبې ترسره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ویسټ انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شوی چې د فبروري تر 15مه دوام کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړی چارواکی خبرداری ورکوي چې هر شیبه ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. د چارواکی پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر د تاک پر مهال دا خبره وکړه. ټاکل شوی ده چې انټونی بلینکن له اوکراینی چارواکو سره همداراز له اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې سفر پر مهال په جنوا کې د روسیې له بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاروف سره هم خبرې کوي. روسیې شاوخوا یو لک پوځیان د اوکراین د پولیس سره یو ځای کړي چې ناتو او متحدان یې اندېښمن کړي دي او له دې سره د لویدیځ او روسیې اړیکې هم خورا کړکېچن شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وای د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت د پرسمت نه پیژندلو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې ده. مولا محمد حسن اخون چې نن د افغانستان په اقتصادي کانفرنس کې خبرې کولې د دوی پر حکومت وضع شوي بندیزونه د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان د اوسني بد اقتصادي حالت اصلي لاملونه وبلل. له بلې خوا د ښاغلي اخون مرستیال عبدالسلام حنیفي وایي حکومت یې نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز په بنسټیز ډول د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل غوښتونکي شوه. نور به له خپل خبري علاوه ورو مهرباني.
د طالبانو حکومت نن په کابل کې د اقتصادي کانفرنس تر نوم لاندې یو غونډه جوړه کړې چې په کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو او ترخواي د ملګرو ملتونو استازو او خصوصي سکتور استازي رابللي سو د اوسني اقتصادي ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د غونډې ته خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون منی چې افغانستان لبد اقتصادي حالت سره مخ دی خو د لامل پر دوی بندیزونه او د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه بولي. د ښاغلی اخون په خبره د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې او افغانان لا ډیر بې وزله کړي دي. د وویل
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي خو دوی نور هم موږ وټکول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښېږدي دوی مالګه په ودړ.
خغلی اخون په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو غواړي چې دوی د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره لومړی ګام واخلي او نه باید د یو لوري تر اغیز لاندې راشي. 15 میاشتې کېږي چې طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د خوایي د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرایط هم وضع کړي. خو په دې 15 میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته رسیدلی. هغه چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي لاملونه پر دوی بندیزونه او د بهرنیو مرستو بندیدل بولي. خغلی حنیفي وایي تیرو دوه ولسیزو کې افغانستان سره بهرنۍ مرستې سیاسي وي او د نظام له بدلېدو سره بند شوي. د کلیوي خوا له نړیوالو د مرستو د دوام غوښتونکي دی خو وایي د افغانستان اقتصادي خپلواکي به د مرستندویانو د سیاسي شرایطو قربانی نکړي. د وویل
افغانستان پس از گذار از مشکلات کنونی همچنان به کمک های انکشافی نیاز خواهد داشت، اما ما باید در مورد کمک های انکشافی به شیوه متفاوت تری فکر کنیم. شرایط سیاسی و غیر واقعی دونرها قابل قبول نیست.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز چې د غونډې ته راغلی وایي لنډمهالې او بشري مرستې د دې هېواد لپاره د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد د پښو درولو لپاره اساسي کارونه وشي. میرمن لاینز زیاته کړه دوی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو او تر پای د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د لرې کولو په اړه هم نړیوال بحثونه پیل کړي، خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی وایي حکومت یې د یو اقتصادي محوره بهرني سیاست په لټه کې دی چې په افغانستان کې د پروژو د عملي کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د ده په خبره
بشري مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، پکار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
امیر خان متقی له نړۍ سره د خبرو له لارې د اختلافاتو په حل ټینګار کوي او زیاتوي نړیواله ټولنه د افغانستان د کنګل شوي او پیسو د ازادۍ لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې موندلو لپاره غونډه جوړوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرا لاینز په خبره شاید روان کال د افغانستان اقتصادي وده 40% نوره هم راکمه شي.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د حکومت په رسمیت نه پیژندو سره په افغانستان کې بهرنی پانګونې مخنی ولیده. لکه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلی، تر اوسه څه باندې 15 میاشتې له تیریږي چې حکومت هیڅ د نړۍ هیوادم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او د غرض بشري وضعیت ورستر بلې خرابېږي. په تېره بیا اوس چې ژمی دی، په ډېرو سیمو کې هم د نړیوالو مرستندویو ټولنو له بېوزلو خلکو سره د مرستو لړۍ دوام لري. له یوې لنډې خبرتیا وروسته به په هلمند کې د خوارځواکو ماشومانو له وضعیت خبر شئ.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په هلمند کې په خوارځواکۍ د ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د هلمند ولایتي روغتون مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې تر بل هر وخت اوس د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی چې مهم لاملونه فقر او بېوزلي ده. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي له نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
د هلمند په بوس روختون کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټول سوي دي.
دا که خور پښه دا یو ځای نیمه نیمه ده شو اسیا
په دې روختون کې یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارځواکۍ د لمنځوړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشټوالي تر خوارځواکۍ رسولي وي. د پنځو ماشومان مور و دیرش کلنه ګرانه یو له هغه میرمنو څخه ده چې خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلی مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دی. دا مور وای زوی له شدید لوږې سره مخامخ دی او آن څو شپې په تشه ګېډه ویده سوی.
په دوه مواد سره یې نکسم پاره پیدا کړی نکې کوارتو سره پیدا کړی نکې سره سانس چې دا مواد نه خورم هم دا سن وو الله کې خپل لارې تلاس والله کې یا ګرځې دا سوال کې خبرې کول چې الله کې دغه کده لس بس په کب ورځ به جړل غریب یو ولې د مو شره نه ست چې په والله په دغه مواد مو روزل دي دغه مواد کو دغه دغه کو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نکته.
ا نوریا بیا بل یو له هغه میندو څخه ده چې خپل یو کلن زوی یا روغتون ته راوړي او په دغه روغتون کې بستر کړی دی. د دیو زوی هم په خوارځواکۍ اخته دی او ازادي راډیو ته داسې وویل
خواګرځه کېږي شولې تبه کېږي اول دوارې بس نوژل ټخلې د نوژا او د ټخاسې بس کمه کمه تبه ورسره پیدا کړه د تبې سي عملونه پیدا کړه عملو سي قیام پیدا کړه اوس یو نیمه میاشت کېږي چې بستر دی بالا ګټه نه کوي. بس
د هلمند د بست ولایتي روغتون د ماشومانو د خوارځواکۍ د برخې مسؤول ډاکټر محمد داوود ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو وختونو په پرتله په ماشومانو کې ډیر سلنه خوارځواکۍ زیاته شوې ده او رس تربلی د غشمیر د زیاتیدو په حال کې دي.
د تیر کرون په پرتله باندې د سویل شدات پالو په بخش کې هغه ماشمش د 15 کال څخه کم عمر ولري د سویته غزي کچا ډیره سبه ده. تقریبا په دې دسمبر په تیر دسمبر میاشت کې موږ 300 شپېته څخه بیا تر 300 اتیا مریضانه په بوس ولایت روغتون د اطفالو په د سویته غزي په واټ کې داخلي بستر درلودله چې بعضی ماشومان جوړ شوي او بعضې رخصت شوي او بعضې وزن ور سره داخل د بستر دي. نو د خوارځواکۍ کچه چونکې یو د مرض علت دی د مرض د علت په اساس باندې د ژمي په موسم کې د خوارځواکۍ تعداد ډیریږي خو په مجموع کې ویلی شو چې د تیر کال په پرتله باندې زموږ د خوارځواکۍ ماشومانو کچه لوړه شوې ده.
ښاغلی محمد داوود وایي که چیرې په دغه ولایت کې له خوارځواکه ماشومانو او خوارځواکو میندو سره نړیوال مرستې ونه کړي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. په ورته وخت کې بیا په دغه روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو بله ښځینه کارکوونکې چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ځکه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی چې خلک له لوږې سره مخ دي. دا وایي بلې لتې په دغه ولایت کې د یو شمیر روغتیایي مرکزونو تړل کېده دي چې د نه امکاناتو له امله بند دي او د سیمې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال شایي تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته سي چې د دغه سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
او سم په موکړی اقتصادي خبرونو ته
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن خنن په لمړنۍ ورځنۍ اقتصادي غونډه کې له نړیوالې ټولنې او امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاد کړي. نوموړي په دې ناسته کې وویل چې کنګل شوې پیسې د نظامیانو لپاره نه بلکې د افغانانو لپاره باید آزاد شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا غوښتنه وکړه چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. مولا محمد حسن خند همداراز وویل که اقتصادي پروګرامونه په افغانستان کې په سم ډول عملي شي دا هیواد له اقتصادي اړخه په ځان بسیا کېدلی شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی هم دې ناستې ته وویل چې د اقتصادي ستونزو حل د طالبانو د حکومت لومړیتوب دی او د اقتصادي ودې لپاره به د هیواد په کرنې قانونو او بانکونو تمرکز وکړي. نوموړي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې په سوداګریزو چارو کې به سیاسي مداخلې نه کیږي او کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلانو غوښتي چې پانګوالو هڅوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې تېر ماښام د دې خونې لخوا خپره شوې راغلي دي چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن دا غوښتنه د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي د رئیس ته معرفي کولو په مهال وکړه. ښاغلي مومن د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د جنوبي حوزې او حتی د سیمې په اقتصادي وده کې مهمه او ګټوره بللې او ویلي دي چې د سوداګرو ستونزې باید حل شي چې د هغوی لپاره په دې ولایت کې د سوداګریز راکړې ورکړې زمینه برابره شي. د صادراتو او وارداتو ستونزې له بانکونو د پیسو اخیستل او د ویزو اخیستل هغه ستونزې وي چې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري ورته اشاره وشوه او د حل غوښتنه یې وشوه. د ناستې په پای کې ښاغلي یونس مومن د کندهار سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې ژر حل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 95 پوله، یوه یورو 115 افغانۍ افغانۍ یو څلور شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو درې دېرش افغانۍ او اته پنځوس پوله، یو سو دیریال شپږویشت افغانۍ او پنځوس پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ او څلوېښت پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو دوه سوه پنځه افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه څلور شپېته افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سمې ونړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن کیف ته ورسید. انټونی بلینکن په داسې وخت کې اوکراین ته تللی چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې هر شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیې مخکې د اوکراین له پولیسو سره پوځیان ځای پر ځای کړي وو او اوس د اوکراین یو ګابل ګاونډي بلاروس ته هم ځواکونه استولي دي. احمد چبر په ستډیو کې را سره دی، نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
مننه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې به لټاکلي مهال بیش سره سم انټونی بلینکن د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او یو شمېر نورو اوکراینی چارواکو سره خبري وکړي. بیا به سبا برلین ته ولاړ شي او هلته د جرمني سربیره د فرانسې او برېټانیا له استازو سره خبري کوي. تر دې څلور اړخیزې غونډې یو ورځ وروسته به ښاغلی بلینکن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. دغو دوه جګپوړو ډیپلوماټانو پرون په ټلیفون هم خبرې کړې وې. وروسته تر دې چې روسیې شاوخوا یو لک سرتیری د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړل او په روسیې ورځو کې بلاروس ته ځواکونه واستول چې هلته بیړني تمرینات ترسره کړي، په لویدیز کې د سخت کړکیچ په اړه اندېښنې زیات شوې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل چې وضعیت خورا کړکیچن دی او اوس په داسې یو حالت کې چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیه تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا تر بل هر وخت لوار لمخه مهال بیش پرته د اوکراین له پولو سره د روسیې د ډیرو ځواکونو ځای پر ځای کېدل دي. په ورته وخت کې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. د دې وسلوالو د جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 12,200 ډیر کسان وژل شوي دي. ماسکو دا خبر رد کړی ده چې پر اوکراین حمله کوي او ناتو یې تورنه کړې ده چې دا پلان لري چې اوکراین ته غړي توپ ورکړي او بیا هلته تهاجمي وسلې ځای پر ځای کړي. په واشنگتن کې اوس دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې پر اوکراین شایي روسیه د بلاروس له لارې حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي ډیپلومات خبر ورکړ چې په بلاروس ته روسي ځواکونه په غیر عادي ډول تللي دي او د پوځي تمریناتو خبره نه ده. د ډیپلوماټ چې د نوم د نه اخیستو په شرط خبرې کولې، دا هم وویل چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لا هم په دې باور دی چې ډیپلوماسي نه ده مړه.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا بنسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422212 2
شمیره یو ځل بیا ووري.
00 20 22 11 23 23.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف مسؤلین وایي په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد د واکسین د کمپاینونو په ترسره کولو سره به چې 15 کال پلان شوي دي د پولیو ناروغي له افغانستان ورکه شي. د روان 2023 کال د ماشومانو د ګوزند د پولیو لومړنی کمپاین له تیرو درې ورځو راهیسې په څو محدودو ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. روغتیا پالان وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 9,900,000 ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. نور په دې راپور کې
د یونیسف په دفتر کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل
پولیو کوم کمپاین چې فعلاً جریان لري دا په افغانستان کې په 2023 کال کې لومړی کمپاین دی چې د ټول هیواد په کچه تطبیق کیږي تر څو 9,000,000 ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین څاڅکي ورکړل شي.
رسنیو ته لیږل شوی موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال تر نومبر میاشتې پورې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شوي دي. د روان کال په ډسمبر میاشت کې له 5 کلونو کم عمره 8 میلیونه ماشومان واکسین شول. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې د پولیو ضد واکسین شویو ماشومانو شمیر 2.6 میلیونه ته رسیږي. د یونیسف په یو راپور کې چې رسنیو ته یې لیږلی ویل شوي چې افغانستان په 2021 کال کې د پولیو تر ټولو کمې پیښې درلودلې چې یوازې یوه پیښه په غزنی او درې په کندوز کې ثبت شوي چې په دې سره په افغانستان کې د دغه ویروس د له منځه وړلو هیله له ځان سره لري. د یونیسف د اعلامیې په یوه برخه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د دفتر د مشر ډاکټر ډاپینګ په حواله ویل شوي موږ د 2021 کال له پیل سره افغانستان کې د پولیو د ختمولو تر ټولو ښه چانس لرو. هغه زیاته کړه دې هدف ته د رسیدو لپاره په 2021 کال کې د واکسین 15 نور کمپاینونه پلان شوي دي. د هغه په خبره دا کمپاینونه باید په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د صفر کېدو سره پای ته ورسیږي. په همدې حال کې په یونیسف کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤول کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د پولیو ویروس لمنځه وړلو ته نږدې شوی دی. د ښاغلي سعید په خبره په افغانستان کې د یونیسف استازی الیس اکوانگا ویلي چې یونیسف ژمن دی په افغانستان کې ټول ماشومان د واکسین د لارې د پولیو او نورو مخنیوي وړ ناروغیو څخه په واکسین سره خوندي وساتي. په خبره یې چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو واکسین د رسولو لپاره باید هڅې زیاتې سي. د تیر حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا په وروستیو کلونو کې یوه اندېښنه روغتیایي کارکوونکو ته د اجازې نشتوالی او حتی او د وسلوالو ډلو لخوا د هغوی ګواښونه وه چې په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د زیاتېدو یو لامل بلل کیږي. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر هشپر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به له امنیتي اندېښنو پرته ترسره سي.
د پولیو کمپاین لومړی پړاو پرون دوشنبه د جنوري 12 پیل او د جنوري تر 6 پورې به دوام وکړي. په دغه کمپاین کې نږدې 9.5 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کالو څخه کم دي په 10 ولایتونو کې به واکسین ترلاسه کړي. خو بامیان، دایکندي او غور ولایتونه د سړو هوا او د واورې د اورښت په خاطر په دې کمپاین کې شامل نه دي.
یونیسف له ښکېلو اړخونو او خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې کمپاین د بریالي پیل کېدو لپاره د سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو په خوندیتوب کې ورسره مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
وروره دا کله نړیوالې مرستې چې راځي دغه طالبان لاسوهنه پکې کوي. خوار او غریب ته خپل شی پوره نه رسېږي. دوی چې خوار او غریب ورکې په یوه کوټ او په دوو شړیو خطابات یا په یوه بوجۍ وړو خطابات یې. نو موږ غواړو د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک چې دي، لوېدلي خلک دي چې دي د افغانستان، هغو ته هر یو ته خپل حق پوره ورسېږي. او کم دفترو والا چې دي یا مامورین دي یا د طالبان خلک دي، په دغه مرستو کې ډېره لاسوهنه کوي. ولس ته سم نمایي شی لا نه رسېږي. ګرد دوی خپل په کار کوي، پنجانو ته کوي او نم مانا په نامه د خوارو د غریب راځي. ازادۍ راځي څخه یو جهان مننه. تر لوړو مقامات پورې زموږ آواز ورسېږي. السلام علیکم.
غزنی والا یا جابند ولسوالی د سره په تماس کېم. په دې هیله چې ما ته ګام نشر کې دلته داسې خلک شته چې ښې د یوې ورځې وړه کور کې نه لري. داسې خلک شته چې په یو کور کې 2 نفر مرستې واخیستلې. په دې هیله چې ما ته ګام نشر کې او دا مرستې نکه سمې په ترتیب باندې وویشي. وسلام.
محمد المانی خبره کوم. د کندی ولایت ولسوالی د خلک زموږ په مخابراتي شبکه کور سره ډېر تازه دي. دستري شبکه کار نه کوي. په ټوله زموږ په ولسوالۍ کښې بیا بله خلک یوه نه ساده ده. دېسیم هغه هم یو ځای په تنګي کښې ولاړه. زموږ ډېر ستړي زموږ د عمارت څه دا غوښتنه کوو. بیا د مخابراتي شبکې څه دغه څه دي نو د کار کوونکو څه چې دا زموږ منطقې ته یو خاده برابره کړي. یا دغه خاده څه ورته راپورته کړي. بله خاده واچي زموږ 2 زره 3 زره کوره دي او انتن څه دي. هغه هم یو ځای په شنه کښې ولاړه کار نه کوي. زموږ د عمارت ته مسؤلینو سره او د مخابراتي شبکې او مسؤلینو سره د ولایت مسؤلینو سره دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه مخابراتي شبکې راسمې.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بحث لپاره جوړه شوې وه. د کارګرانو نړیوال سازمان ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 15 لکه زیاتو افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو هڅه کوي. طالبانو له مرستندو یا موسسو وغوښتل چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې دوی هم له دې کسانو سره څه اندازه نقدي مرسته کړې ده. په بدخشان ولایت کې برف کوچ درې کسان وژلې دي. تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې پرون ناوخته پاپا نیوګینی لوبډلې ته د 1550 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ به له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی.
د اداري سیپو مختلفي ډول باندې د مختلفي مسایلو لپاره جوړی شوی وي. هغه د تشکیلاتي پالسوب له عمل زخه او یا هم لدی عمل سی اوس ارکیا ورته نه لیدل کېږي. کارونه متوقف شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکز تړل شوی دی.
په اخر کې کورنۍ تداوی پروګرام مخته وړو چې په وختانه داخل بستر خدمات چې د زمنګ توقف دي.
د استاد ګل جان په نوم لوی ورزشکار سره مرکه لرو.
هم دا اوس فعلا ما دغه ورزش شروع کړ د زمانی یادېږي چې زه کور کې پریوتې مو زمری شوی وسم.
د حیا خان په نوم یو سپینګری وایي چې د زوی د احتیاط او جنجالونو لامل د زړه تکلیف راته پیدا شوی دی.
کور کې جنجال کې پیسې په زور غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، نور د ستن تر